قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې چارواکي په تخار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خاجاغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې به اړوند بحث واورئ. بس په دې اړه دی چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو مسله کومې ستونزې رامنځته کولی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی وو. او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجاغار ولسوالۍ کې اوښتي. د همدارز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خاجاغار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکیان او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دې دو ورځې عملیات طالره
لدیر شو. زیات وسلوال طالبان د دې دو ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتباع هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. په همدې حال کې طالبان دا اداره دوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړه کې د دوی یوازې دوه سرتیري دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی وو. د دوشنبه په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم یو پولیس د نورو امنیتي کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر ووهل شو چې د یې په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری برید کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غني له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د انعام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته حکومت له لوري تقدیریږي. ولسمشر غني ورسته له دې قادری خپل دفتر ته وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د وهلو خبر پراخ انعکاس وکړ. په تیرو کلونو کې په ځلونو د زورواکانو او جګپړو چارواکو ساتونکو هغه پولیس ډبولي چې د دوی د غیر قانوني اقداماتو او ترافیکي سرغړونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب جذب لږ دی. د دفاع وزارت د جلب جذب د عمومي قمانداني مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګ ولایت کې ده. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والي سره په کتنه کې وویل چې دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د 12 ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبيږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هیواد ته رستنیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د یو ورځنیو لړۍ یا سیریز او همداراز دوی شل اووریزې مسابقې وګټلې. د بریو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو درجه بندۍ لوړه کړه. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا دولت زدران په نړیواله درجه بندۍ کې له 14 څخه 11 ته او محمد نبی په آل راونډرانو کې یا هغه لوبغاړي چې هم بیټنګ هم بالینګ او هم فیلډنګ کوي اووم مقام ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی چې نن ګڼ خلک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو هرکلی وکړي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د څیړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دې دوه ورځنۍ غونډې لپاره ویانا ته رسیدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریه په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او د دې هیواد لویدیځ او خلیجی متحدان له وخت څخه د بشار اسد د لری کېدو غوښتونکي دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګیدلي. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو په پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګیدل، چې دا محل د تهران چې دا محل د ایران د حکومت یو جلاوطن مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دی را ده. یو پولیس چارواکی ویل چې راکټونه له هوایي ډګره ښه لرې وغلګېدل او له کبله د الوتکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د په عین حال کې ویل چې پر اډې د راکټونو د ویشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران مجاهدین خلق یوه تروریستي ډله بولي. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. د دې جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زمونږ پر اوګو لوی بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوله راځئ چې یو بل ته دعا وکړو. جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کاله نه ده. تر دې مخکې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی جان بونر دوه دورې یعنی څلور کاله د امریکا د استازو د جرګې مشر و. د روسیې د هوایي چلند ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کوي. د روسیې د هوایي ترانسپورت اداره وایي د اوکراین د هوایي چلند دولتي ادارې ته د چهارشنبه په ورځ یو لیک استولی او په هغه کې د دوو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د بیا ژر پیلولو په هدف د خبرو دوام ته خپل چمتووالی ښودلی. د اوکراین د بنیادي تاسیساتو د وزارت ویاند وویل خبرې یوازې هغه وخت پیلېدای شي چې روسیا جریمې ادا کړي او منه شویو سیمو په تیره کریمیا ته الوتنې ودروي. اوکراین د اکتوبر له 15مې څخه د روسیې له لوري له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په غبرګون کې پر روسیې د الوتکو بندیز لګولی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به یې اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پور وړی وي او ادا کولی نشي. زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر مور اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بلخ کې د ملي اردو قمندان وایي چې د شمال جګړه د مخدرو موادو جګړه ده او طالبانو د جګړې لګښت قاچاقبران ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د زلزلې د قربانیانو له هغې کورنۍ سره مو خبرې کړي چې نه غړي مړه شوي او نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د فراد څارنوالۍ رئیس د فراه په زندان کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری ادعاوې تورونه بولی.
دا انجو دا باید ثابته کی کچیری ثابته نه کړه، دوی باید تر جدی عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیول سي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه او بیا په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو په اړه بحث لرو. را سره اوسئ. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د تخار د ولی ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په خاجاغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریځي چې بهرانیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. ده وویل چې د خاجاغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقت کې عملیات پیل شي. اسمت سروان په دې اړه د راپور چمتو کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښتو وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لا نه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نشي. د تخار د والي ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیوه. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
د تخار د والي د ویان څرګندونې مو اورېدې چې وایي د تخار په خاجاغار ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د حکومتي چارواکو دا اداره کړه او وی ویل چې د یوازې د دوی دوه جنګیالي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په هر صورت د شمال د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د شمال زون په نامنیو کې د سیمې استخبارات او د مخدرو موادو قاچاقبران لاس لري. دوی وایي چې د دولت و مخالفو وسلوالو ته هم مالی امکانات او وسلې همدا قاچاقبران ورکوي. د 209 شاهین قلوردو د درېمې لوا مشر جنرال فاروق احمدي وایي همدا اوس د شمال زون په مختلفو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په شمال کې د نامنیو د تداوم په مقصد د سیمې استخبارات او د مخدره توکو قاچاق وړونکي د دولت له مخالف وسلوالو څخه مالی او نظامی ملاتړ ترسره کوي. د 209 شاهین قلوردو د درېیمې لوا مشر جنرال فاروق احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د شمال په نامنیو کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. ښاغلي فاروق وویل چې نظامي جګړه ډېرو پیسو او وسلې ته اړتیا لري چې د دولت مخالفو وسلوالو ته دا پیسې او امکانات د سیمې د استخباراتي کړیو تر څنګ د مخدره قاچاقونو کې هم مساعده وي. جګړه چې هر ځای وي هغه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. له دې سربیره چې د سیمې استخبارات د دولت د مخالف وسایلو څخه په شمال زون کې ملاتړ کوي، د کور په دننه هم دوی د مخدره توکو د قاچاق په ترسره کولو سره مالي امکانات ترلاسه کوي. جنرال فاروق وایي چې لا هم د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او تر دمه یې د کندوز، تخار، فاریاب او جوزجان ولایتونو مختلفې سیمې تصفیه کړې دي. د کندوز په دشت ارچي او چاردره ولسوالیو کې دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او همدارنګه د غورماچ ولسوالۍ مختلفې سیمې تر دمه تصفیه شوي دي او پوځي عملیات په مختلفو سیمو کې دوام لري. یوازې د ملي اردو لوړ رتبه جنرالان نه دي چې ادا کوي. د شمال په جګړه کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخبارات لاس لري. عتیق الله د څلورم کنډک د توپچي قطې قمندان وایي چې د کندوز په جګړه کې یې ولیدل چې لسګونه بهرني تورستانو له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي جګړه کوله. عتیق الله وایي چې د جنګ پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شول، خو تر ټولو ستره ستونزه دا وه چې مخالفو وسوالو د جګړې پر مهال له ملکي وګړو څخه د سپاهر په توګه کار اخیسته. د جګړې پر مهال له هر لسو تنو مخالف وسوالو څخه چې وژل کېدل پکې یو یا دوه چینی، پاکستاني او نور بهرني تورستان شامل ول. ستونزه زموږ پر وړاندې دا وه چې له ملکي خلکو څخه مخالف وسوالو د سپاه په توګه استفاده کوله. دا په داسې حال کې ده چې د نظامي تجهیزاتو او هوایي امکاناتو نشتون سره سره د 209 شاهین قول اردو مسؤولان او سرتیری د دولت د مخالف وسوالو د هر ډول توریستي تحریک په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې تر ټولو زیات تلفات په کونړ ولایت کې، ورپسې په ننګرهار او بیا په بدخشان او نورو ولایتونو کې وو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یوه کورنۍ چې نه غړي په زلزله کې وژل شوي او نور یې ټپیان دي، اوس د اسدآباد په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی ګیله کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړې او دا راپور یې پرې برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلي اوسیدونکي هغه شپږ ښځې او نجونې اوس د اسدآباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تېرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نهه تنه یې له لاسه ورکړي دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي، خو ازادۍ راډیو ته یې وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه یې بره په غره کې یوه ستره تیږه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه راخوشې شوه او د سترګو په رب کې یې هر څه ترې واخیستل. دوی یې روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی، کور مخ سره چپه شو، ځینې پکې مړه شو، لاندې وته، ځینې پکې زخمیان شو. ښځه نه
تورتم باندې هلته زلزله شوه او زه موږ باندې غر راغی. خوب دېرش کسان او هم پکې مړه شو.
محمد اسرار له یادو ټپیانو سره راغلی. هغه هم وایي زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
پاس د باډین په سر کې تورتم نام باندې بانډه ده زموږ، په هغې کې زموږ کور و، په هغې باندې یوه غټه تیږه راولېده او هغې کور ټول د منځه ویو. په هغې کې نهه تنه شهیدان، اته کسه زخمیان او دوه کسه اوس ښه هغه خارج شو او نور دلته په هسپتال نه د اوسه پورې حکومت مرسته نه ده کړې. موږ سره مینې غورځېدلې دي د خلکو، یو درې کسان هسپیدار نام باندې یو کله د باغې کې شهیدان شهید، یو کس زمریو په نام باندې یو کله د باغې کې یو کس ګټې والی د شهید شوی دی او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي. خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي په دې زلزله کې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د اسدآباد پروختون کې د ټاپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زر افغانۍ هم ورکړي. له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یې وغوښتل چې زلزله ځپلو سره دې مرستې وکړي.
چې موږ یو دېرش کسه شهیدان درلودل، یو سل و شپږ کسه زخمیان، چې زیاتره زخمیان یې بېسته د شفخانې نه خارج شوي. صحي وضعیت یې ښه دی. د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس لس زره افغانۍ مرسته وکړه، او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي. زموږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه داده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی، د زیاتو خلکو کورونه له منځه تللي دي، خپلې مرستې وکړو، هېڅ نوه کومکونه ونه سپموي.
د دوشنبې په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول.
د روهلا انوري په راپور کې مو د کونړ ولایت د هغې کورنۍ کیسه واورېده چې یو شمېر غړي یې په زلزله کې وژل شوي او نور ټپیان دي او دا مهال په روغتون کې تر علاج لاندې دي. قدر من اوریدونکو، اوس د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو، البته د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن هم په افغانستان کې د زلزلې له امله پر رسیدلو زیانونو لیکنې کړي دي. د ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوي د ژغورنې عملیات روان دي او لرې پرتو سیمو ته د بیړنیو مرستو د استولو هڅې کېږي. خو ورځپاڼې د بېسرحده ډاکترانو د ټولنې په حواله لیکلي چې مصیبت ځپلو کورنیو ته یې د سرپنا او دوا په برابرولو تمرکز زیات کړی، ځکه په ځینې غرنیو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي دي. هغه خلک چې په سړه هوا کې بې کوره پاتې دي په بېلابېلو ناروغیو اخته یا د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ګارډین په لیکنه سړه هوا له یوې او د لارو خرابوالی له بلې خوا د مرستې رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کوي، او په هغو سیمو کې چې کورونه تخریب شوي خلک په سړه هوا کې بې اسرې پاتې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې وسلوال طالبان فعالیت لري او زلزلې ځپلي، د مرستو رسول ګران کار دی. خو د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د اعلان چې پر مرسته رسوونکو ډلو به حملې نه کوي او په دې بهیر کې به د زلزلې له قربانیانو سره مرسته کوي، نړیوالو مرسته رسوونکو ډلو ته یو څه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په زلزله ځپلو سیمو کې هیڅ وسلواله حمله نه ده شوې. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د طالبانو دا وینا یو څه ډاډ ورکوي، خو بیا هم مرستندویه ډلې یو شمېر لرې پرتو سیمو ته په تګ کې ستونزې لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د طالبانو دا اعلان چې زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې پر بهیر به حملې نه کوي په یو ډول غیر رسمي اوربند ګڼل کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دې اعلان سره هم د نورستان او بدخشان لرې پرتو سیمو ته کومکونه نه دي رسېدلي او خلک په ډېره بې صبرۍ د کومکونو په انتظار دي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې د کونړ ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او قومي مشران هڅې کوي چې په خبرو او مذاکرو لارې پرانستل شي او په دې سیمو کې زلزلې ځپلو کورنیو ته کومکونه ورسېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فراد څارنوالۍ ریاست د عدالت په نامه د هغه بنسټ وروستی راپور ردوي چې ویلي دی په دې ولایت کې ځینو څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. د دې ریاست چارواکي وایي چې باید یاد بنسټ بیرته خپل راپور واخلي او همداشان په دې اړه د څارنوالانو او قاضیانو څخه بښنه وغواړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست هغه وروستۍ تورونه چې په لویدیځ زون کې د یو بنسټ لخوا پر ځینو څارنوالانو په دغه ولایت کې لګول شوي په کلکه ردوي. د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس عبدالغفار وایي چې دغه تورونه ټول بې اساسه دي او په فراه ولایت کې چا پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری نه دی کړی. د څارنوال په خبره دغه بې ځایه تورونه د فراه څارنوالانو او قاضیانو ته د زغملو وړ نه دي،
نه د څارنوالانو دپاره د تحمل وړ دی او نه د قاضیانو دپاره. نو بنا ان موږ غواړو چې باید دا موضوع روښانه سي که چیرې کوم څارندوال مرتکب د داسې جرم سوی هغه څارندوال باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او که چیرې کوم قاضي مرتکب د داسې عمل سوی هغه قاضي ته باید جزا ورکړه سي.
د فراه ولایت د څارنوالۍ رئیس وایي په دغه راپور کې ویل شوي چې په فراه کې څلور څارنوالانو په ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. په داسې حال کې دا ټول افواد او په دې هکله باید څېړنې وشي، او د عدالت په نامه کوم نهاد دغه راپور یې وړاندې کړی باید د قانون سره سم مجازات شي.
ټول څارندوالان او ټول قاضیان د حوزه جنوبی غرب په دې مورد کې بې تفاوت نه سي پاتې کېدای، او سل فیصد باید دا موضوع روښانه سي، او دا انجو او دغه کارمندانو چې دغه موضوع نشر کړې ده دا باید ثابته کړي. که چیرې ثابته یې نه کړه دوی باید تر جدي عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیول سي تر څو چې خپلې جزا ته ورسیږي.
تېره اونۍ په لویدیځ زون کې د عدالت په نامه یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په فراه، هرات، غور، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې څارنوالان او قاضیان د 15 ښځینه زندانیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم دغه پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده سبانده لسو هیوادونو ده بحرانه و چارو وزیران او جکپوری دیپلوماتان ده سوریه ده کرکیچ ده حل پر ده خبرو په مقصد ده اتریش مرکز ویانا ترسیدلی دی. ده امریکا، روسیه، ایران، سعودی عربستان او ترکیه ده بحرانه و چارو وزیرانو او ده چونو رو هیوادونو ده استازو ده نن رزی خبری با ده سوریه پر بحران متمرکزی وی. په سوریه که ده روسیه ده هوایی حملو لپایل ورستا ده لمرای زلده چه ده ده هیوادونو جکپوری دیپلوماتان سره یوزای کیگی. په ده اره ده آزاده رادیو ده خبر ده مرکزی څنګه ده راپور لندیز اسمت سروان اوروی.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازدیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاحکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیه ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاری ته تیار ده، او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړې تېره شپه ویانا ته ورسېد، او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپوړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دی چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیه، سعودي عربستان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربی اماراتو او اردن جکپوري ډیپلوماټان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریازه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد لری کې ډالر پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو، او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
حمیدالله وطنوال د اورزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته ځي جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي دا افغانان نه دي، دا خلک باید د جرمني هیواد ته پرنه خودل شي. همدا اوریدون کیانه حمید الله وطنوال په یو بل سمس کې لیکي د دفاع وزارت نه مې داس ول دی چې تاسو ولې هغه وخت کوشش نه کوي چې یو وسول سولې طالبانو نه وینیولي بیا چې هغه تخریب شي تاسو د نیولو کوشش کوي. لنورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ګام نه ډیر زیات خوشاله یو چې د یو معصوم او بیګنا ملي پولیس وهل کېدو پښتنه وکړه. ولسمشر دا ګام د قانون یو شانته پلی کېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره نیک او مثبت ګام دی. واما ولسوالۍ نه مولوي عزت الله حق پرست لیکلي طالبانو سره هر ډول همکاري غیر مشروع کار دی ځکه چې طالبان د اسلام مبارک نوم نه غلطه استفاده کوي او د بل چا د اهدافو لپاره جنګیږي او بېګناه افغانان بې له کوم جرمه په بېرحمانه ډول په شهادت رسوي. د سهار 8:30 دی. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه او ورپسې اروان باس په دې اړه اوري چې د په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو نقصونه او عیبونه په څه کې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ډېر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مقام برطرفه کړ چې یو پولیس یې څو ورځې مخکې په کابل کې وهلی و. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د سوریې د کړکېچن وضعیت د څېړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 راکټونه لګیدلی چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پال ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه پر ځای کړه. دی د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. د روسیې د هوایي چلند ادارې د هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ډیر ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرق شوه. راځي په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد واڅه چکورو بلند کړ. واه خدایا دا ټول چیرې دي؟
ادي واځي ادي
ته ګل محمد زوی غږ دی. ګل محمد زوی زوی دلته يم. ته چیرې یې ګل محمد؟ ګل محمد وای دا غږ مې
کل ماما
ورز دیا گل نامد لطرا
اده و منشه و سیل میوری اده وی وی اگه دی لیوان را خل وی اگه دی پلار می لیوان آخواتا و شده
تاج محمد دا لیوان آخوا مشده مشده آخوا چه گل محمد زوی نده گل محمد برا نو داری
اده اده لار میسه شو کمی خواتا لار زیده ولی تا ودر اولم ما نورو بناوری
گل محمد گل محمد تاج محمد راجی راجی زمنو نورن سڑای ما زمنو نیزم درد نایی
عدی زیر دی خوبور عدی داخل
کمی خواتا زویا سرگی بتا نمینی و زویا دیاره دار باران دو زویا ریز دی مجنی چیر دایی
خیلی هست دیو بوره زیم عدی دیر خیمانه دیانه زم عدی
وای شکر آیا شکر آقا دی گل محمد زوینه
عدی دیرمی عدی دلی دی تیریستلا صبر برزم رفت استری شوی ما او بکا عدی
نه نه زویا آقا مزا زویا سین دور خدا کگی زویا غرق بشی
عدی عدی وادی
گل محمد زویا
عدی عدی میخشه عدی عدی میخشه
وی الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر وی خدایا دامت سنگ خوب ولیده
نعیم خانه انسانان یو بل ته هر دی مغلا کلا پکور بس یا شویو خدایا و خبره ده سما ده چه زم به چه نعیم راغله
ملک سیب زمون سر استرگی امر کوا
هو ملک سیب
دلاور خانه او نعیم جانه خبره دیره پخوانه ده وایم چه زندنه نشی زکر آغلم
خا کم خبره
سو کالا مخ کې پامداس یو مجلس کې موږ تاسو یو خبره کړې و راغلم چې هغه مسله سرته ورسو
زما خو په یاد نه دی ملک صاحب نهیما ستاسو در پزړ شو کنه
نه نو څنګه به میرا پزړ شي خان صاحب داسې خبره وکړه چې هیڅ کومه خاصه نشانی نه لري بل دا چې وای د کلونو په خوا خبره ده
خبره خو د کلونو په خوانه ده خو ما نه وای چې له تاسو به هیره وي خو خیر چه زما یاد وی هم دا مهمه ده
ملک صاحب چه ستا پا یاد ده خو منگ تایم وایا چه منگم پوشو چه دا چه خبره ده
زما ده زویا و ده نعیم جان ده لور خبره یاده هم چه لوز مو سره کرده و ما ویل چه عقد و تردو
چه چنگه زپونه شم ملک صاحب
ملک صاحب ده خبره ده پوره که چه زستم پوشم کوم څه چې زما را پزړ شو هماغه موضوع یاده کو
سمه ده دلاور خانه په هغه میلمستیا کې دی چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو
هو هغه میلمستیا مې رایاد شوه هاشم خان چې لړم چې چلی و
بس نعیما په خبره سم ورسېدې دلاور خانه هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه یوه یوه خبره یې کوله ډېر ورته وخندېدو خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ساسه راغلې شوه او لکه چې خوب ورغلی و که څه خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کېښود او ویده شوه
آفری او بیا هلته تا څه وویل
څه ملک صاحب ستاره آخو یوه ټوکه وه چې وموکړه
کومه ټوکه هغه
ټوکه نه وه په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي ما مامال تا اومانلا اوس را غلایم چه
ملک ستارا آقا خو
ستا مطلب داده چه زما لور ستا زوی تا نه نه داده توکو خبری ندی
نعیم جانا او دلاور خانا زم پا توکو پسی نعیم را غلای ما سارا مو جبه کده
ملک ستا سا عجیبه خبری کوی زما لور چوم روچه بیا ما ستا زوی تا در کولا هغه خو د شیدو ماشومه وه، دومره خو سړی په ټوکو پوهېږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي، د ناموس په مسالو کې څوک ټوکې نه کوي. نه یمه کاغه وړه وه، مجلس لوی و، په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لاله، د عباس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
ورشه، زه لاړ شه. نعیم وځه.
نعیم جانه صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جینۍ دواړه له خیره لوی شوي، زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې نه جوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي. برګیا ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه، مزال دې کوه. ته په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهی نو ما نه، خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی، کار کوئ خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم، ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې تاسې دلته زما سیل کوه؟
نثار لالا، زه وخت را رسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
زړه دې بدمشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبات مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الله، درمنډه درمنډه کې چې وینېسو.
الله بیا راتاو شه،
دا ځمکه مو په واره وله، تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه
لاړم. ولی جانه ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو داوا وکړي که نه؟ شابه راتاو شه.
لاله، زموږ ځمکه خو اسم دعواګیر لري، دلاور به څه دعوا پیو کی؟
ټول کلی دلاور خان پیژني، تا څنګه تر اوسه نه دی پیژندلی؟
خیر پیژنم لاله، خیر حل لارې شته. خو نثار لاله، دا ډېر وخت کېږي چې یو خبره مې په زړه کې ده، که دې په یاد وي یو ځل مې درته یاده کړې وه.
کومه خبر وایا؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا لا اوس هم دعواګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعواګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
زه ورشه، ما څه کوې؟ دعوا خو تا کړې وه.
لالا، ځمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا، د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې، بېخي مې له مغزو نه نه وځي.
دلاور لالا، زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي. په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
درته وایم فرزانې بچۍ، ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي. بچۍ اله ورشه.
هغوی لوبه کوي، او وړوي دا ده. ورشه تره دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه، ته دې ځم.
زرمینې ورندارې، ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو.
دوستي ورسره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي؟ دا نه دی خبر چې
دوستي وکړو. هغه په داوو راغلی و، ویل چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه، نو تا زما زوی ته پونوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایا، دا څه آسماني تندر دی.
لالا، ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و، خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي، بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپښین مانځه نه وروسته بیا دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې، نه مې لور درکړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نه یمه، دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم.
د ازادي راډیو خوګوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه ونې کې هلیو منی. تاسې نن د یو کلی زرغګونه ډرامې 122مه برخه واورېده. د ډرامې په تیرو برخو کې غیر قانوني کډوالیو ته اشاره شوې او موږ هم په دې اړه څو بحثونه درلودل. خو دا جمعه په یوه نوي موضوع خبرې کوو، هغه دا چې فرزانه لا ډېره وړه ده خو د هغې د واده خبرې کېږي تر دې چې هغه د واده په مفهوم نه پوهېږي. نو نن په کوچني عمر کې د ودونو په مسله غږېږو. په بحث کې راسره میلمه هم شته، زموږ د دې اونۍ میلمه څېړونکی او قومي مشر حکمت الله حکمت دی. ښاغلی حکمت صاحب، ستړي مشي، خپرونې ته په خیر راغلئ. له زیږېدو مخکې د ماشومانو د واده ژمنې او په کوچنیوالي کې د هغوی ودونه تر ډېره د حجرو په ناستو کې ترسره کېدل او شاید لا هم. نو په دې اړه تاسې درانه اورېدونکو د خپل سیمو په اړه موږ ته ویلی شئ چې آیا اوس هم ستاسې په سیمه کې څه داسې تړونونه کېږي که نه؟ خلکو عمر ته پاملرنه ډېره کړې ده. قدرمنو اورېدونکو، زموږ سره په 0999235540 او 0928225 شمېرو اړیکې نیولی شئ او راته خپل نظر بیانولی شئ. ښاغلی حکمت صاحب، تاسې په حجرو او مجلسونو کې ناسته پاسته لرئ، آیا اوس هم د نجونو او لکانو د واده ژمنې په کوچني عمر کې کېږي لکه تاسو په ډرامه کې واورېدل که نه؟ خلک څه پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوربه، تخنیکي همکار، قدرمن میلمه، قدرمن کوربه، د تخنیکي همکار، د رادیو محترم اورېدونکو او د ازادي راډیو ټولو غړو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام.
یوازې د ما په اند یوه خبره به دا اجازه غواړم چې دا خبره باید وکم، د ملت د خوښې خبره به شاید وي. یوازې ازادي راډیو ده چې د ټولنې د اصلاح لپاره خپرونې لري، بې شمېر اورېدونکي لري او همیشه وخت کوشش کوي خپرونې د ټولنې د لپاره اصلاحي خپرونې، مشروع خپرونې وکړي. ان ازادي راډیو بې شمېره اورېدونکي لري. ستاسو پښتنې ته راځم. یوه خبره مخکې دا غواړم چې اسلام دین یو مکمل دین دی. نو دغه اسلام دین دی چې د هر چا حقوق جلا کړي، پیدا کړي یا معلوم کړي، خوبدلي دي. راځم د تاسې پښتو سوال ته جواب ته دغه کړنې چې دا مخکې یادوري دي وکړه، واقعا هم چې پخوا وختو کې د ما په د عمر په تېرېدو کې چې مثلا زه ترې پرې خبر وم، داسې خبرې په جرګو کې، په جرګو په واسطه، په بیټکو کې یا په مهمانخانو کې دا خبرې به کېدې. وړې نجونې، وړو هلکانو سره به یو خبره به یې وکړه، اتي به خبره پسې پاته وه. هغه خبره به اخر ته بیا دښمني ته به ورسېده یا به ناراضي ته ورسېده. نجلۍ به ناراضه وه یا به هلک ناراضه وه. نو دا پېښه به دښمني ته رسېده. بالاخره به هغه دوه فامیلونه په بدو بدیو ته به ورسېدو، دښمني به یې سره وکړه، په جنګو به سره کېدو. خو الحمدلله د مقدس جهاد او د هجرت په دوره کې د افغانستان له مختلفو ولایتو خلک سره هجرت ته مجبور سو. هجرت ته چې ولاړو، د هجرت په دوره کې دا خلک سره یو په یو ځای کې په یوه سیمه کې لیدل کې کتلې درلودو، خبرې درلودې، مرکې درلودې. دغه کوم رسم و رواج چې و دغه بیا اوس شمېر ډېر کم سوی ده، یعنی ډېر حد کم سوی ده. دا خبره له بینه تللې ده. په دوسو اوسني شرایطو کې یا اوسني حالاتو کې چې زه تر کوم ځای پورې معلومات لرم، له ولایتونو، له کلیو، له هغه چې خصیم معلومات لرم، یعنی دا شی ډېر کم سوی، ډېر محدود سوی.
خیر اوس اورېدونکو، موږ اخلو ځکه شمېره هم ورته بیان کړي دي. به د بېلابېلو سیمو څخه موږ سره نظریات شریکوي. لومړی اورېدونکی قاري صاحب پښتون دی، زموږ سره مهرباني. قاري صاحب ډېر په خیر راغلی خپرونې ته، اوستړي مشئ. بله بله قاري صاحب، مهرباني.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درانه مېلمه او پوه شخصیت حکمت صاحب ته سلام علیکم. زه پښتون یم.
مهرباني، خیر اوسې. تاسو ډېر خیر راغلی. وعلیکم السلام.
محترم زدران صاحب، تاسو مېلمه درانه مېلمه ته نظر خدا دې چې اول خو زه صاحب د ازادي راډیو څخه له حکمت صاحب څخه شکر در څو کړم. زه په بار بار استاد سره همکاري لرم، غواړم استاد سره شکري وکړم. راډیو استاد چې د خلکو زغونه د نړیوالو او د خلکو تر غوږو رسوي. دغه واقعه چې دغه چې تاسو ډرامه پر جوړه کړې، واقعا زموږ په سیمو کې هم زما په یاد راځي، خصوصا د پښتو په رواج کې دا خبرې وې. خو دا هغه خبرې دي چې کوم مقام چې اسلام و ښځې ته ورکړی او هلک ته دا مقام د بینه وړي، او واقعا اسلام اسلامي غره شریعت محمدي داسې خلک نیکوی شوي چې و یا هلک وړي نو دې دغه ژبه سره کې یو بیا یو معصوم انجلۍ د یو چا په لاس ورکول کېږي او هغه قرباني کېږي د یو چا په ژبه باندې پور کې سوځېږي. واقعاً دا اسلام دی، اسلام د شریعت غرای محمدي څخه بېله خبره ده او اسلام دې ته جزا ټاکلې ده. مطلب مې دا دی چې زدران صاحب زما پوښتنه ستاسو د مېلمه څه دا ده چې یو خو زه یو خبره درته وکړم. اول خو ما خپل په یو شعر کې یو خبره کړې وه، ما د دغه پښتنو خو مې پښنري د دوله فکلو انجلی زاده سړی ته کیږي او چې ورور تو پخت لاس کې چې مغرور سړی مړ کې په بده کې خوره کې واده سړی ته کیږي او حیوان څه کې پلار سپینې روپۍ شمار دا داسې ظالم پلار څه اندازه سړی ته کیږي. دا یو زما یو څو بېلګې ده
او همدې فرهنګ په اړه دې لیکلی دی مهرباني. زما سوال دا دی چې اوس هم داسې رواج لکه موږ چې په ډرامه کې ورته لکه ډرامه کې چې ورته شوي وه یو کلیزر غږونو ډرامه کې او یا چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه، دا رسم او رواج کم شوی دی که نه؟ اوس هم په حجرو کې که تاسو کېنئ دا موضوعات یادېږي
صاحب تر یو اندازې پورې کم شوی دی خو نه افغانستان په سواد او بې تعلیمه جامعه کې اوس هم هغه کسان په جاتو کې ژوند کوي هغه په بې تعلیمه جامعه کې اوسېږي. خرافات او رواجات اوس هم حاکم دي. نو زما پوښتنه د مېلمه صدا ده، حکمت الله څنګه کېدلی شي چې دغه رواجونه ختم شي او ډېر مسؤلیت د چا دی چې خلکو ته عامه پوهاوی؟
مهرباني خیر اوسې، ستا سوال او نظریات دواړه شامل کړو په خپرونه کې وام خستل. خیر اوسې، یو بل اورېدونکی ما خلو چې د کوم ځای څخه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي؟ مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، ازادي راډیو ده. بلې خبرې وکړي. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او له کوم ځای نه؟ ډېر بخیر راغلی مهرباني، خپرونې ته راشه، خپل نظر که سوال لري هغه.
بس نو دا نجونو بس واده کېدل خو دلته خو په لوګر کښې هم رواج ده چې وړې وړې نجونې بس څلوېښت کلن پنځوس کلن خلکو ته ورکړي سپین ږیرو ته. دا خو باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي چې دا خو ډېر خلک داسې وړې نجونې څلوېښت کلن ته ورکړي او بس د عمر یې خرابوي، بس هغه څه کاله وخت ته سپین ږیرو.
او یو خو هغه موضوع چې تا ورته اشاره وکړې او کله کله داسې کېږي بلې کله کله داسې کېږي چې هلک او جینۍ دواړه یا پیدا شوي نه وي، شرط لګول کېږي که ستا ماشومه وشوه موږ ته بیره کوي، داسې څه هم شته اوس که نه؟ داسې په ټولنه کې نه شته. بلې خیر اوسې، ستاسو نظر او اړیکه هم لږ خرابه ده مهرباني. یو بل اورېدونکی ما خلو چې دلته کوم ځای نه اړیکه نیولې، زموږ سره ګڼ اورېدونکي په تماس کې دي. مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې لطفا خبرې وکړئ، کله چې ستاسو اړیکه وصل کېږي د خپرونې وخت کم وي، زر خبرې کوئ مهرباني. دا اورېدونکي خبرې نه کوي. حکمت صاحب تاسو ته راځو، اورېدونکو نظریات مو اورېدل او ستاسو څخه یو پوښتنه هم وه مهرباني.
بسم الله زما زه پښتون صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله برکات وایم. نو پښتون صاحب خو خپله عالم سړی دی، خبرې وکړې، علمي خبرې وکړې. زما هم یوه غوښتنه دغه ده، له د ملت څخه او له دې دولت څخه او له رسنیو څخه دا مې خواسته ده، غوښتنه ده چې مسلمان ملت مخور علما وته دولت د تبلیغاتو زمینه مساعده کړي او مخور علما وته کافي معاشات ورکړي او رسنۍ هم مخور علما وته دینی او سیاسي بحثونو ته دعوت ورکړي چې دا هم یو نیک عمل دی او د افغانستان یو مسلمان ملت کې یو تعداد خلک نو دغه تبلیغات وشي، نو دا رسم و رواجونه د نامشروع اعمال نامشروع کړنې د مخنیوی د مخورو علماو په تبلیغاتو باندې مخنیوی کېږي. تاثیرات یې ډېر دي، نظر د نورو کسانو تبلیغاتو ته. ولې د علما خو د آیت و حدیث نه خبرې کوي، په آیت و حدیث باندې عمل کوي. نو هیڅوک اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري، خو خبره چیرته ده؟ ناپوهي ده، پوهه به نه لري، په حدیث به نه پوهېږي. د عوام خلک ملت در ښیم، په آیات به نه پوهېږي، د هغو په تفسیر به نه پوهېږي. د ما منظور دا ده چې مخور علما وته د تبلیغاتو دپاره هم هغه ورکي موقع ورکي.
زابل ته ځو، یو بل اورېدونکی زموږ سره همیشنی اورېدونکی نبی الله دی، د همیش موږ ته پیغامونه هم پرېږدي او په اړیکه کې هم وي را سره. نبی الله په خیر راغلی، مهرباني د نن موضوع په اړه به څه وایئ؟
خیر اوسې ستړی نه شې درن صاحب نیم یې نه دی ولاد زابل ولایت کارمندار دی چې د شیګان نه کړی
اوسې دی خیر اوسې په خیر راغلې مهرباني
په خیر اوسې نو اندیر مانه کوم درن صاحب ورته ځای نه شته علاقه کې یو سړی یو خپل ماشوم لري په ډېر پیسې او یو ستېری په دې ته ورته نه ښکاره دا ستېری سړی د خپل خدمت کول نو څه معنا لري ماشوم انجلی د خدمت کول کله چې ما ستېری سړی دا ماشوم انجلی واده کړ ورته یو نو په هغه په همغه شو کې سړی له خپل کښونه قطع شوی دی او په ځای کې پروت ده نو کلمه کېږي ماشوم انجلی د ستېری سړی خدمت کوي ماشوم انجلی همداسې په هغه ناسته ده همداسې پلار ته چې دا ماشوم انجلی ستېری سړی ته ورته دغه پلار ته څه کول پکار دی آیا نو مېلمانه دې همدا پوښتنه ده چې دغه پلار له څه سزا سره مخامخ ده که یا چې دا ماشوم انجلی
مهرباني په دې اړه به بیا هم غږیږو د قانون له لحاظه د اسلام له لحاظه اول نن زموږ سره قومي مشر دی هغه به صرف د حجرو او د دې ناستو په اړه چې داسې ناستې به کېدې یا خلک داسې ژمنې کوي او بل سره دا عملي کوي که نه یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ د خپرونې وخت کم دی موضوع ته راشئ بلې مهرباني ځان دې معرفي کړه او خبرې وکړه بلې دا اوریدونکي خبرې نه کوي که چېرې تاسې نشئ کولی همدا اوس زموږ سره اړیکه ونیسئ البته لاین مصروف وي نو 0 1 6 0 1 6 0 1 6 شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پرېښی شئ چې هغه موږ بیا خپرونه کې شاملوو یو بل اوریدونکی اخلو چې دا منتظر پاتې شوی دی او لطفا لږ زر خبرې وکړئ بلې ستاسو اړیکه زموږ سره مهرباني خاد دې اوریدونکو اړیکه مشله ده حکمت سي بیرته تاسو ته راځو په دې موضوع باندې پاتې کېږو دا ناسته اوس تاسو ویلې چې کمی شوې دي البته که پوخا به کېدی دا په ژمنه باندې به بیا خلک پاتې کېدل تر ډېره ستاسو د عمر او ستاسو تجربې په اساس باندې کنه دا خبرې به بدیو تتلې
بعضې وخت به داسې پېښې وي چې هغه څوک پوخا کوه 2 میلیونه به سره خوښ په هغو ژمنو باندې اوسېسوي په هغو باندې عمل به یې کول هغه به په اصطلاح پایلې به هم ښې وي خو بعضې وخت به شي دغه نجونې یا هلک به شي ځوانۍ ته به رسېدو نو په دې وخت کې به د انجلۍ به خوښه نه وشي ځوان به هغه کړي به ځوان خوښه نه وه انجلۍ سره نو په دې وخت کې به یا بعضې اختلافات به پیدا کېدو او په دې پاملو کې به هم یو تعداد هغه سابقه دوستي به نه وه په هغو کې به څه ستونزې پیدا شوي څه اختلاف پیدا شوي پاملو به خپله جوړ که هلک و انجلۍ به سره جوړ وو ناراضه به نه وو راضي به وو خو پاملو کې به یوه ستونزه وه نو د هغو په اساس به هغه بدیو ته به تله اوس تر ډېره حده پورې زما په اند باندې تر ډېره حده پورې دا موضوع کمه شوې یو خبرې ته زدران صاحب شاغه کوم اشاره کوم
یا اردونکي په وخت منتظر پاتې بیا سیده خاکسار صاحب له کابل نه زموږ سره اړیکه نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نظر مو وایي چې خبرونه وخت کمه
اسلام هم ځوانان ته هم سفر کې چې الله خوښ شته نیکا وکړي او دا خو اسلام خلاف کار دی دا کار نه معنی شي او د علما او له لارې دا کار باید وشي مننه
ستاسو نظر او خیر سي مهرباني یک مسل
زدران صاحب ته یو خبره ته اشاره کوم خبره راشي چې ټول کارونه مخو اسلامي عقیده لرو څوک چې اسلامي عقیده لري و اسلامي په هلري ټول کارونه خو هم د خلکو په لاس کې نه دي دا دی خدای جل جلاله په لاس دی خدای جل جلاله په اراده کې وي یو کار دیغه په اراده کې وي او درسته انسان دی لپاره حل ځلی ضرور دی کېدای شي مثلا یو انجلی په والک عاشق وي دوه عاشقانی خو ثمر سره ونه رسیږي دا ستونزه پات شي الک هم راضی وي الک انجلی هم راضی وي ولې دا کار ونسی دا کار ونسی دا دی اصلا دی خدای اراده نه وي وخت بده کې دی خدای اراده هم ستا کنه دا موضوع دی باید علما اوس
حکمت سره جړل موږ اتمن بس بیا لرو اما تاسو دی پلار پیس باندې تاسو پټول نه کېدل پات شوی د والدینو یا د مور او پلار په داسې پریکړو کې باید تصمیم چي وي نه څومره به جدي و چې داسې خبرې ونه کې یا لخلې نه ونوځي لکه ډرامک چورتای شي و بل اخر مجبوریږي چې دا حد بیا ځای ته ورسوي څومره باید دوی لمړی فکر ولري
زه خو په اسلامي اصولو کې د هر څه حقوق جلا دی انجلۍ حقوق هم جلا دی د هلک حقوق
جلا دی پلار ہم جلا دی مور ہم جلا دی خدا دی سرنوشت دی پارا سی دی ترسو سی اللہ کو انجلی جوانان سی وی نی رضایت اخیسه وی نی پختنه وسره کړي نی پلار مور دغه اغنه کی حتی زو وایم سی اوس په اکثر جوی کی ان پلار په اکثر مسلمانان پختنه کی لزوی پختنه کی لورم پختنه کی اغنجلی ورخی خو هغه پټه خلو باندې مثلا راضی وی دا خبره به مور پلار په اصطلاح کارا کی یا نامزاد کی یا مثلا کوزده ورته وکي دا خبره هغه کیږي خو پښتنه به پښتنه دا خبره نه کی په یو تعداد یو تعداد محدود کسانو کی چې دا کار کوي هغه له اسلام شاید نه خبره وي د اسلام له اصولو نه خبره وي له چا به پښتنه نه کوي یا به ډېر احتیاج وي محتاج به وي یو احتیاجي محتاجیم ګوره داسته داسې وخت ما په یاد دي چې خلکو خپل لورانې خرڅ کړي دي
خیر استاد زموږ د پروانې وخت پای ته رسیږي انشاءالله په همدې موضوع به بیا پاتې کیږو د په راتلونکو کې به د حقوق پوهانو سره همدارنګه دیني علماو سره بحث لرو په دې اړه باندې خو دا خپرونه پای ته رسیږي کولی شئ